بدست بگیره و یک دولت بسیار
د افغانستان د جمهوری ریاست د لانجمنو انتخاباتو د نتیجو د زندیدو د اغیزو په اړه ګردی میز مو له ازادي راډیو څخه واورید. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې د ازادي راډیو بله پښتو خپرونه پیل شوه. د خپرونه تر پنځو بجو دوام کوي او په دوهمه نیمایي کې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام ځای شوی. دغه راز د افغانستان پر نورو مسایلو هم په دې خپرونه کې راپورونه او مطالب لرو. بشپړ معرفي د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو وروسته کوم. خو په سر کې واورئ د افغانستان کورني خبرونه.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په خپلو وروستیو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې. د پکتیا د زندان بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورساو. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د افغانستان او پاکستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د څېړلو په ترڅ کې له خپلو جګپړو امنیتي سلاحکارانو سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په خپلو وروستیو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت مرستیال جنرال لاو داود په کابل کې خبریالانو ته وویل د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځواکونو په تیرو څو اونیو کې د مخدره موادو د تولید په لسګونه کارخانې له منځه وړي او په سلګونه ټنه تریاک او کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولید کې ترې نه ګټه اخیستل کېده نیولې دي. د پکتیا چارواکي وایي د دغه ولایت په زندان کې 180 بندیانو نن غرمه د نه خوړلو اعتصاب چې د تیرې ورځې راهیسې پیل کړی و پای ته ورسو. دوی په زندان کې د خوړو د څښلو د اوبو او نورو امکاناتو د نشتوالي په اعتراض کې اعتصاب کړی و. د پکتیا د امنیت قومندانۍ مرستیال غلام دستگیر رستمیار ازادي راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسو چې د امنیت قومندان ورسره د دوی د ستونزو د حلولو ژمنه وکړه. زندانیانو ویلي کې ستونزه حل نشي نو بیا به په اعتصاب لاس پورې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د راتلونکي یکشنبه په ورځ به په ټول هیواد کې د ګذر ناروغۍ پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تمه ښودلی چې په دې کمپاین کې به د هیواد 2 میلیونه ماشومانو ته د ګذر واکسین ورکړی شي. د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی نن خبریالانو ته وویل روان کال د ګذر د ناروغۍ 22 پیښې ثبت شوې دي چې 14 یې په کندهار کې وي. د راپورونو په اساس د ګذر واکسین د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نامنویو له امله په هغه ډول نه تطبیق کیږي چې څنګه لازمه ده. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دې ولایت د سروزو په ولسوالۍ کې د سړک د جوړونې د یو افغان شرکت په ساتونکو د ماین چاودنه شوې. د پکتیکا د والي ویان حمید الله ځواک وایي چې په چاودنه کې 2 کسان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو چې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی د وو امنیتي کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. د یو بل خبر له مخې د پکتیکا د والي ویان وایي چې تېره شپه امنیتي ځواکونو د دغې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان وژلي او 3 ژوندي نیولي. حمید الله ځواک وایي امنیتي ځواکونو په بیلابیلو لارو کې وو ایښودل شوي ماینونه هم کشف او خنځا کړي دي. او د منجان خوستی د صرافی د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.3 افغانۍ او 6.2 پله یو اروپایي یورو 2 افغانۍ او 5.5 پله یو استرلینګ پاوند 28 افغانۍ او 6.2 پله یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پله زر ایراني تومنه 9.3 افغانۍ او 5.5 پله زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د بیا کتنې په دوام نن په امنیتي چارو کې لغپلو لوړ رتبه سلاکارانو سره ګوري. دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې نن په افغانستان کې د جګړې د پیل نهمه کلیزه ده. د 2001 کال د اکتوبر په 8 پر امریکا د سپتمبر د 18 د حمله په ځواب کې د طالبانو د رژیم د راپرځولو لپاره د پوځي عملیات پیل شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له متحدو ایالاتو د پاکستان، افغانستان او په سیمه کې په عمومي ډول د جنوبي اسیا له ثبات او اقتصادي ودې سره د مرستې د اوږدمهالي ژمنې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په واشنگتن کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینتن سره د څرګندونې کړې دي. د په نویمه لسیزه کې د شوروي تر سقوط وروسته د غرب لخوا په یو مخیز ډول د افغانستان د منځوي کولو عواقبو ته اشاره کړې او پر متحدو ایالاتو یې ږغ کړی چې له پخوانیو تېروتنو زده کړه وکړي. د موږ هغه څه چې غواړو هغه اوږدمهاله تعهد دی. زه ولې دا خبره کوم؟ دا ځکه چې د سیمې خلک باید دا اطمینان ترلاسه کړي چې متحد ایالات یوازې د افغانستان او پاکستان لپاره نه، بلکې د ټولې سیمې لپاره اوږدمهاله تعهد لري. کله چې زه دا خبر کوم نو موږ تاسې باید تاریخ او تیر وخت په ذهن کې ولرو، د تیر وخت بې ثباتي باید په ذهن کې ولرو او له همدې تېروتنو څخه د زده کړې پروسس پر مخ لاړ سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي چې متحد ایالات له پاکستان سره دوامداري همکاري ته متحد دي او چې په دې کې د پاکستان د اقتصادي ودی، امنیت او ثبات سره مرسته او له تروریزم سره په مبارزه کې پرمختګ شاملېږي. امریکایي چارواکي وایي که چیرې تهران نړیوالو ته د خپلو اتمي هڅو د مسؤلیت ډاډ ورنکړي نو واشنگټن او متحدان به یې پر دغه هیواد د لا زیاتو بندیزونو وضع کولو ته تیاریانې نیسي. د امریکا د خزانې د وزارت یو چارواکي د سنا د بانکداری کمیټې ته ویلي متحد ایالات پر ایران د بندیزونو د یو هر اړخیز پلان لپاره د لا زیات نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅې کوي. ایران تېره اونۍ د امریکا په شمول د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خپل اتمي پروګرام په اړه خبرې وکړې. تهران وایي اتمي پروګرام یې د سوله ایزو اهدافو لرونکی دی، خو د امریکا متحد ایالات پر ایران د اتم بم د جوړولو لپاره د هڅو تور لګوي. د یو بل خبر لمخې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په ژنیو کې د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ د تیرې اونۍ خبرې د پرمختګ یو ګام بللی. د ایران دولتي خبري اژانسونه د محمود احمدی نژاد په حواله وایي چې دی د ټولو مهمو نړیوالو مسئلو د حل لپاره د رغندو او مثبتو همکاریو هیله مند دی. د تهران چارواکو تیره اونۍ د نړۍ د شپږو قدرتونو سره چې په هغه کې د امریکا متحده ایالات هم راځي د خپل اتمي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په روسیه کې د وژل شوې ژورنالیست انا پولیتکوفسکایا کورنۍ او دوستان د هغې د وژل کېدو د دریم تلین په مناسبت نن په مسکو کې لاریون کوي. په مرکزي مسکو کې د لاریون بعد مسکو په وخت مازدیګر په 4 بجې او 3 دقیقې هغه وخت چې د ژورنالیست او وشتل شوې وه پایل سی. انا پولیتکوفسکایا د 2016 کال د اکتوبر په ومنېټه په مسکو کې وویشتل سو. انا پولیتکوفسکایا په چچنیا کې پر بشري حقوقو د تیری او د اداري فساد رپورټونه ورکړي وو او د روسیې د پخواني جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له سختو منتقدینو وو. د روسیې څارنوالۍ له دریو تنو تر اوسه د دې پوژلو کې د لاس لرلو په تور تحقیقات کړي، خو د تحقیقاتو دالانه د واضح کړي چې چا د دې د قتل امر کړی وو او داسې ګمان کیږي چې د دې قتل روسیې د باندې چیرته پټوي. رپورټونه وایي د میانمار دیموکراسي پلوه سیاسي رهبره آنګ سان سو چی بنن د هیواد د پوځي حکومت له چارواکي سره وګوري. دا پروانه ونی کی دوهم وار دی چې آن سان سو چی د حکومت له رهبرانو سره خبرې کوي. د میانمار چارواکي وایي چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي څلور شپېته کلن سان سو چی د میانمار د حکومت له وزیر سره ژغیدل دا خو د دواړو خواو د خبرو جزئیات نه دي څرګندسي. آنګ سان سو چی په دې ورستیو کې د میانمار پوځي حکومت ته پیولې کی له حکومت سره د نړیوالو بندیزو نو پر لری کولو د مرستې وړاندیز کړی وو. اونګ سان سو چی اوس د میانمار په مرکز ینګون کې په خپل کور کې نظر بند ده. د امریکا متحده ایالاتو خبرداري ورکړي چې په میانمار بندیزونه به تر هغو لنی نشي چې په دې هیواد کې دیموکراسي وده نوي کړي. او د روان کال د نوبل د کیمیا جایزه د امریکایي او اسرایلی ساينس پوهانو یو ګروپ ته درې کسیز ګروپ ته ورکړل شو. د دغه خبر جزئیات په د ازادي رادیو په پښتو خبري مجله کې وړاندې شي په د ماشام په شپږ بجې. دا خبرونه
مولای ازادي رادیو څخه واوریدل. په څو شیبو کې د دې خبرونې د راټول شو راپورونو او مطالبو د خبرېدو لړۍ پیلېږي، خو هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې پرې راپورونه لرو د افغانستان د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتونو محرم اسناد ښیي چې په ځینو ولایتونو کې رسمن شمیرل شوې رایې د ورکړل شویو رایو په پرتله زیاتې دي. د پکتیا ولایتي شورا ته یوه ډله کاندیدان وایي چې د انتخاباتو په پروسه کې پراخه درغلۍ شوې. یو شمېر افغان مېرمنې چې ځینو ولایتي شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي د انتخاباتو کمیسیون په خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې د ولایتي شوراګانو کې د ښځو لپاره لږ څوکۍ بیلې کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي وروسته تر دې د دولت وسلوال مخالفین کولای شي چې له دولتي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن شي، خو په دې شرط چې روغتیایي مرکزونو ته د ورتلو په مهال له ځان سره وسله ونه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هلمند او د غرل د هیواد په نورو سیمو کې د نشه یي موادو پر ضد د روانو هڅو په ترڅ کې د بریاو خبره کوي. د هلمند په ولایت د خانشین د ولسوالۍ د اوسیدونکو له ستونزو مخبرو، د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو البته په جلال آباد کې د سراچې د اپل د نړیدلي پله پر سر د شکایتونو په اړه هم راپور لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي مقاماتو ویلي چې ډېر ژر به د امریکایي او هندي ځواکونو ګډ تطبیقات پیل شي. خبرونه په روسي برخه کې ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټې پروګرام مه هېروئ. د خبرونه لومړی موضوع، د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتونو محرم اسناد ښیي چې په ځینو ولایتونو کې رسمن شمیرل شوې رایې د ورکړل شویو رایو په پرتله زیاتې دي. د دې اسنادو له مخې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې ترلاسه کړي، په ځینو ځایونو کې دا اضافي رایې سلو زرو او له هغه زیاتو ته هم رسیږي. په دې اړه د واشنګټن پوسټ د ورځپاڼې د راپور جزئیات احمد تکل اوروي.
واشنگتن پوست رسپانه ده هغو محرم و اسناد و پا حواله چه لملگر و ملتونو چخه ترلاسه کدی را پور ورکوی چه ده اتکل لمخه په هلمند ولایت که خایی ات در زر خلکو رای ورکدی وی پا دست حال که چه لده ولایت چخه چه کم یو لکو پینزه در زر رای را ورل شویدی. رسپانه لیکی ده ملگر و ملتونو ده اسناد په انتخاباتو او په تیره د هیواد په جنوب کې چې ولسمشر حامد کرزی پراخ بریالیتوب پکې ترلاسه کړ، د خلکو د ګډون او اعلان شویو نتایجو ترمنځ لوی توپیر ښیي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پکتیکا کې څه باندې 212,000 مشروع رای ورکړل شوي دي، چې په هغو کې 193,541 د ښاغلي کرزي لپاره وي. خو د واشنګټن پوست د راپور له مخې ملګري ملتونه اټکل کوي چې په پکتیکا کې د ورکړل شویو رایو ټوله شمېره ښایي 15,000 وي. د یادونه وړ ده چې د ملګرو ملتونو دا اسناد محرم دي او تر اوسه عوامو ته نه دي ښودل شوي. واشنگتن پوست د دې پټو اسنادو په حواله د ولسمشر حامد کرزي د عمده سیال ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویانو لخوا هم د درغلی خبر ورکړی، خو په لږ شمېر. ورځپاڼه په کابل کې د ملګرو ملتونو د وایاند ډن مکنورتن له قوله لیکي چې وایي دا اسناد باید په احتیاط سره مطالعه شي. دی وایي یاد شوي اسناد خام مواد دي او باید په اړه یې په ډېر احتیاط سره قضاوت وشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د اعلان شویو لومړنیو نتایجو له مخې ولسمشر حامد کرزي د ټولو رایو په سلو کې 54.6 ګټلي، خو د درغلیو له ادعاو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په سلو کې د 12 رایو د صندوقونو د بیا شمیرنې امر ورکړ. واشنگتن پوست د ملګرو ملتونو د هغو چارواکو په حواله چې د خپلو نومونو له افشا کولو یې ډډه کړې راپور ورکوي چې په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د دې ادارې د سیاسي برخې دوو مامورینو له خپلو دندو استعفا ورکړې. د دې چارواکو په وینا د دوی د پرېکړې دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي کای آیډ په مشرتابه کې د ډاډمن توپ نیمګړتیا وه. دا دوه چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماموریته استعفا ورکوي چې له دې مخکې امریکایي پیټر ګالبریت د کای آیډ د مرستیال په توګه له دندې ګوښه شو. ښاغلي ګالبریت هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
ومرودل چې د واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتونو د یو محرم اسناد په حواله ویلي دي چې په ځینو ولایتونو کې رسمن شمیرل شوې رایې د ورکړل شویو رایو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د څه باندې 3,000 مشکو رایو د صندوقونو له جملې څخه د څه باندې 3,500 صندوقونو بیا څېړل پیل شوي دي او په 2-3 ورځو کې به کار پای ته ورسیږي. یوازې د افغانستان د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو په اړه انتقادونه نه دي راپورته شوي، بلکې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه په وروستیو کې ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو نو د انتخاباتو د پروسې په اړه هم له یو ځای او بل ځای انتقادونه راپورته شوي. په دې ترڅ کې د پکتیا ولایت شورا ته یوه ډله کاندیدان په دې ولایت کې د انتخاباتو په ترسره شوې پروسه کې د پراخو درغلیو ادعا کوي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د رایو
شمیرنه په شمیرنه کې د ځینو ناکامو کاندیدانو په ګټه کار اخیستی دی او د هغوی په ګټه رای اچول شوی دی. د دې موضوع په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون لخوا د افغانستان د زیاتره ولایتونو د ولایتي شوراګانو ته د بریالیو کاندیدانو د رایو نتایج د اعلان شوي، خو د پکتیا ولایتي شورا ته یوه ډله کاندیدان اعلان شوي نتایج د قناعت وړ نه بولي او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د رای اچونې صندوقونه د دوی پر وړاندې له سره وشمیرل شي تر څو په دې ولایت کې په انتخاباتو کې پر شویو پراخو درغلیو سم قضاوت وشي او ګټونکي او بایلونکي کاندیدان خلکو ته ور وپېژني. دوی زیاتوي که چیرې په پکتیا کې د خلکو رایې له سره ونه شمېرل شي او شوي درغلی په ډاګه نه شي نو خلک به په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي. په دې لړ کې د پکتیا ولایتي شورا ته دوه تنه معترضو کاندیدانو د نورو په استازیتوب داسې وویل: پکتیا کې شکایت کوونکي کاندیدان وایي دوی د انتخاباتو د رای اچونې او رای شمېرنې په بهیر کې د تقلب او پراخه درغلیو د شتون په هکله د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته خپل لیکل شکایتونه سپارلي او هغه ولسوالۍ او ټاکنیز مرکزونه ورته په ګوته کړي په کومو کې چې د ټول ټاکنو په ورځ د ناامنیو په وجه خلکو په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. خو د رای اچونې صندوقونه د ځینو مغرضو اشخاصو په لاس په نورو ځایونو کې د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه ډک شوي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون ویان نور محمد نور بیا د تلیفون په لیک ازادې رډیو ته وویل کچېرې د پکتیا د ولایتي شورا کاندیدان داسې مستند شواهد ولري چې وښایي په پکتیا کې په انتخاباتو کې درغلی او لاسوهنې شوي دي، دوی کولی شي د انتخاباتو د مستقل کمیسیون اړوند څانګې ته مراجعه وکړي او خپل قناعت حاصل کړي. پکتیا کې په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو په هکله د ولایتي شورا د یو شمېر کاندیدانو شکایتونه په داسې حال کې پورته کېږي چې اخوا د لوی پکتیا خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلې ځنډیدو سخت نهیلي کړي دي. دوی زیاتوي ځینې بهرني هیوادونه او داخلي سیاسي کړۍ د افغانانو رایو ته په درنه سترګه نه ګوري او په دې وسیله غواړي خپل شخصي او سیاسي اهدافو ته د رسیدو لپاره د افغانستان پر خلکو ملنډې ووهي او خپل ارادې پر هغوی تحمیل کړي. دوی د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون له مسؤلینو څخه جدي غوښتنه کوي چې نور د په یوه او بله پلمه د انتخاباتو پایلې نه ځنډوي تر څو په هیواد کې روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحران ته د پای ټکی کېښودل شي.
د پکتیا ولایتي شورا ته د یو شمیر کاندیدانو د شکایتونو په اړه مو راپور واورید. یو شمیر افغان میرمنو چې ځینو یې د ولایتي شوراګانو لپاره هم کاندیدی وي نن په کابل کې په یوې غونډه کې په ولایتي شوراګانو کې د میرمنو لپاره په ځانګړو شویو لږو څوکیو باندې نیوکې وکړې. د ښځو په دې غونډه کې چې د مدني ټولنې او د افغان میرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه یوه اعلامیه هم خپره کړې ده. د دې موضوع تفصیل له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
په لسګونو ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې انتقاد وکړ چې په ولایتي شوراګانو کې یې د میرمنو لپاره لږې څوکۍ ځانګړې کړې وې. دغو میرمنو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې د مدني ټولنې په نوښت جوړه شوې وه وغوښتل چې په ولایتي شوراګانو کې د میرمنو ونډه زیاته کړی شي. د افغان میرمنو د ټولنې مشرې سوریا پرلیکا په خپلو خبرو کې وویل چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه ځواب ورکړي.
کاشي کرسي زنان در شورای ولایتی
دا وی پا ولایت شوراگانو که ده مرمنو ده چوکی و کمواله هیچ دول قانونی دلیل نلری نو چکا موگ ده مدنی طولن غری خپل حقوق وارو او ده کابل پا ولایت شورا که ده مرمنو ده چوکی و ده کمخت علت باید رو خانشی ده انتخابات خپل وقت کمیشون باید زموگ اختونو تا جواب ورکری
کمیسیون مستقل انتخابات است که باید به سوالات ما نهادهای جامعه مدنی پاسخ ارائه دارند.
د غونډې د ګډونوالو په وینا د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو په دا ځل انتخاباتو کې هم د مرمنو ونډه ډیره زیاته وه. د ګډونوالو لخوا په یوې اعلامیې کې وویل شول چې په انتخاباتو کې د مرمنو ونډه 85% وه، نو له همدې امله باید د ټولو ولایتونو په ولایتي شوراګانو کې د مرمنو ونډه زیاته کړی شي. خو د افغانستان د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وویل چې سړی د رقابت له لارې په دې وتوانېدل چې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي.
د کابل ولایت ته یوازې اته مېرمنې لاره پیدا کړې نه زیاتې. کوم څه چې زه بیا هم په هغه باندې تاکید کوم، هغه دا ده که چیرې مېرمنې د نارینهو سره رقابت وکړی شي، حتی نویشت چوکۍ لرو په کابل کې، چیرې نویشت ښځې هم ډېرې رایې ونیسي، دوی کولی شي چې دغه نویشت چوکۍ د خپل ځان کې یعنی دوی یې ترلاسه کړي. او کچیر رقابت ونی شي کړی فقط په کابل کې اته چوکۍ د دوی ته اختصاص شوی.
د افغانستان د دیرش ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پایلې تقریبا 10 ورځې دمخه اعلان شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په انټرنیټي پاڼه باندې د ټولو هغو کاندیدانو نمونه شته چې زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ډېر ژر به د پاتې څلورو ولایتونو پایلې هم اعلان کړي. د ولایتي شوراګانو په انتخاباتي بهیر کې د درغلۍ او شکایتونه هم موجود دي، خو د کارپوهانو په باور د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر سر روان کړکیچ د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو تو ستونزی یوی خواته کردی دی.
ده اوونه تر اوو اوو ورزی پا اونی کی
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي وروسته تر دې د دولت وسلوال مخالفین کولی شي چې له دولتي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن شي، خو په دې شرط چې روغتیایي مرکزونو ته د ورتلو په مهال ځان سره وسله ونه لري. مخکې له دې چې د ډاکټر سید محمد امین فاطمی د دې څرګندونو په اړه راپور ته مخه کړو، په افغانستان د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو شخړو له حاله مو خبرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې چارواکي وایي په غزنی کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي موټر په نښه شوی چې دوه ملکان پکې وژل شوي او شل نور هم ژوبل شوي دي. په کندهار او زابل کې هم د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه ورکول شوي دي. د پیښو تفصیل له کندهار زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې واورئ.
د غزنی امنیه کمانډان مل پاسوال خیالبشیر زوی وای چې وسلوالو طالبانو ورسته لغه یو درې سودری ملکی موټر پنه شکر چې له دولتي ځواکونو سره یې نشه تر امانسته سو. د خیالبشیر زوی په خبره د وسلوالو طالبانو یو راکټ پر دې ملکی موټر لګیدل چې دوه ملکی وګړي پکښ وشل سوي او شل نور شوبل سوي دي. د غزنی د ملکی روغتون ډاکټران وای چې له پیښې یو مړ او ته ژوبل ورته رسیدلی دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی علماء مجاهد بیا وای چې موټر دولتي لوري په نشه کړی ده. نو موړی وای چې دوی په بریټ کې 12 دولتي سرتیري وشل سوي دي، خو امنیه کمانډان وای چې د طالبانو په بریټ کې د امنیتي کمپنۍ یوازې 2 ساتونکي ژوبل دي. له بل پلوه د کندهار د شړې ولسوال نیاز محمد سرادی وایي چې درې کمومره ماشومان چې غوښتل یې افغان او ائتلافي ځواکونو ته مین شخ کې د خپل مین د چاودنې له امله وشل سوي دي. د زابل د امنیت امیر جیلانی خان فرایی بیا وایي چې دوه وسلوال طالبان تېر شپه په مرکز کلات کې د ائتلاف په یوه هوایي برید کې وشل سوي دي. نوموړی وایي چې دغو وسلوالو پر یوه امنیتي پوسته د برید پلان درلود چې نړیوالو ځواکونو په نښه کړل. اخوا بیا د میدان وردګو د والي ویان شاهدالله شاهد وایي چې تېر ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو درې سرتیري د یو مین په چاودنه کې ژوبل سوي دي، خو ذبیالله مجاهد وایي چې 15 بهرني سرتیري یې وژلي دي.
په غزنی، کندهار، زابل او دغه راز میدان وردګو ولایتونو کې د وروستیو شخړو په اړه مو واورېدل. دغه راز مو واورېدل چې د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې درې بهرني ځواک عسکرو ته په یو پیښه کې البته زخمیان شوي. دغه راز ده ویلي دي چې د سید آباد په ولسوالۍ کې د احصاف ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې 15 کسان چې د ځان وژونکو واسکټونه هم ورسره وژل شوي او درې نور هم نیول شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدر رای صاحب لکل چې دوی په سلاباد ولسوالۍ ملخیلو سیمه کې عملیات کړي. مخالفین غوښتل چې په سړک باندې مهمه کړي. همدارکمدار بریدونه په دین کې دوی پرې عمله کړي. 15 کسان یې وژلي، څلور یې ژوندي نیولي دي. وژل شویو کسانو چې ورکړنه په غاړو د بعض نیتنې پېژندل کېږي، نور درې واړه د سیمې اوسېدونکي دي چې حاضر صدیک او ډګروال ماسوم په نامه دي. همدارقم دوی څخه کلاسونه او یو مرګو واسکټ او همدارقم نور چاودونکي پکې هم دی نیولي دي.
د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله الشاهد. خو بلورته د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي وروسته تر دې د دولت مخالف وسلوال کولی شي چې له دولتي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن شي، خو په دې شرط چې روغتیایي مرکزونو ته د ورتلو په مهال له ځان سره وسله ونه لري. ډاکټر سید محمد امین فاطمی دا خبره نن په کابل کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین د پیلېدو په مناسبت خبري غونډه کې وکړه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین پنځمه دوره پیل شي. دغه کمپاین په ترڅ کې چې درې ورځې به دوام کوي، په پام کې ده د افغانستان په ټولو ولایتونو کې زو کالو کم عمر شاوخوا و میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور حال له کابل څخه زموږ د همکار حمید عثمان راپور ته وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی اعلان وکړ چې د دولت مخالفان کولای شي چې له دولتي روغتیایي اسانتیاو څخه برخمن شي او د نورو افغانانو په څیر دولتي روغتونونو او کلینیکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي، خو باید چې بي وسلي وي.
ما به حیث مسئول سکتور
زیاد در روغتیا د سکتور د مسئول په توګه اعلان کوم چې یو روغتیایي مرکز ته د دولت د هیڅ مخالف د هیڅ طالب د ننوتلو مخه نه نیسم. هغه ته به هم د هر بل افغان په څیر چې د دولت په لور به خدمتونه وړاندې سي، خو په دې شرط چې له وسلې سره روغتیایي مرکزونو ته نه نوځي. نو طالبان هم کولای سي چې له روغتیایي تاسیساتو کار واخلي. دغه بنسټونه د ټولو افغانانو په خدمت کې دي.
د عامې روغتیا وزیر دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ګوزند د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسین د پنځمې دورې د کمپاین د اعلانولو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په خاطر دې په یو شمېر ولایتونو کې د دولت مخالفانو یو شمېر روغتیایي کارکوونکي یرغمل نیولي و چې د دولت او قومي مشرانو په هڅو سره بیرته خوشي شوي دي. ډاکټر فاطمی له روغتیایي اسانتیاو ګټه اخیستنه د هر انسان او افغان د ژوندانه حق وګڼلو او له قومي مشرانو مخاورو او د دولت له مخالفانو څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو د ګوزند واکسین د پنځمې دورې په عملي کېدو کې د روغتیایي کارکوونکو سره مرسته او همکاري وکړي. بل لور ته په افغانستان کې د نړۍ د روغتیایي سازمان استازي پیټر ګراف ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د ګوزند پر ضد د واکسین د لاسته راوړنو یادونه کړې. پیټر ګراف دا په افغانستان کې یو مثبت بهیر وګڼلو.
دا کمپاین په لوړ معیار ترسره کیږي. باید وویل سي چې روغتیایي کارکوونکي بې لوري او غیر سیاسي خلک دي او د پولیو پر ضد واکسین یو ملي مسأله ده. له سمتي او مذهبي ملاحظاتو څخه لرې ده، د هغو په ګډون چې په جګړه کې ښکیل دي ټول باید واکسین ته اجازه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې دورې کې به له 15 کلونو کم عمر لرونکو 1.1 میلیونه ماشومان د 34 ولایتونو په 322 ولسوالیو کې واکسین شي. د واکسین د دغه دورې 4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت نړیوالې ټولنې د نړۍ د روغتیایي سازمان په وسیله پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د راپور له مخې په روان لمریز کال کې د کندهار، هلمند، نورستان، کاپیسا او غور په ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ 22 مثبتې پیښې تر سترګو شوي دي. ویل شوي چې د هند، پاکستان، نایجیریا په ګډون افغانستان څلورم هیواد دی چې په 2008 او 2009 میلادي کال کې پکې د ګوزند ناروغۍ په ټیټه کچه پیښې شوي دي.
و مردل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي وروسته تر دې د دولت وسلوال مخالفین کولای شي چې له دولتي روغتیایي خدمتونو څخه برخمن شي. هغه دا خبره نن په کابل کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین د پیلېدو په مناسبت خبري غونډه کې وکړه. او اوس هم د جلال آباد د اوسیدونکو ستونزو ته مخه کوو. په جلال آباد کې وروسته سیلابونو له امله د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د سراچۍ پل له بیخه نړېدلی و چې تر اوسه ویجاړ پروت دی. د دې ولایت البته د ننګرهار ولایت موټر چلوونکي او مسافر شکایت کوي چې له دې درکه دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اکړه پام وکړئ. له جلال آباد زموږ د خبریال راپورته.
د جلال آباد تورخم د لوی لارې مسافرین او موټر چلوونکي د سراچی پل د نړېدو او بیا نه جوړېدو له امله شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي د پله د جوړېدو په اړه تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
زما نوم عبدالبصیر سباون دی. د سراچی پل چې تقریبا مخکې د یو شدید باران په واسطه او د یو سیلاب په واسطه باندې دی وران شوی و او دا ډېر مهم پل و چې دغه لاره چې دا زموږ د یو ګاونډي هېواد سره د افغانستان نښلوي او د دغې لار نه د افغانستان ټولو ولایتونو ته د موټرو تګ راتګ او دولت تر دې دمه پورې دې ته هېڅ پام نه دی اړولې. خلک ډېر ستونزو سره مخ کړي دي او دا ډېر اساسي مسله ده.
زما نوم رفیع الله. میاواري حکومت وعده کړی و چې دغه سراچی پل جوړو خو دولت هغه وعده پوره نه کړه. خو دغه سراچی پل چې خراب ده ډېر خلک د سخت مشکلات سره مخامخ دي. نو مونږ د دولت نه جدي غوښتنه کوو چې دغه سراچی پل د جوړولو هڅې دې پیل کړي او خپل وعده دې پوره کړي چې دغه پل دې جوړ کړي.
د ننګرهار د فوایدې عامې رئیس انجینر محمد عارف وای اساسی پل بل مطالعات نو ورسته جوړ کړي خو سم لاسې بات دی و کانکریټي فرش په جوړولو داستون زالوي د وای
نن موږ په کاسوی باندې کار شروع کړو یم په ما بار باندې چې هغه د پی ای ټی له طرفه فاندي ورکول کیږي او قرار ده دی خپل کار نن شروع کړل او دغه ما بار په جوړولو سره هم دا اوس چې زه د سراچی پل نه راغلم البته د ننګرهار پی ای ټی له طرفه دوی غواړي چې یو پل هم دلته جوړ کړي د مغه پخوانی پل په استقامت سره. زه فکر کوم چې ان شاء الله چې تر سلور میاشتو ورسته د جیولوژیکی تحقیقات هایدرولوژیکی تحقیقات او د ځمکه طبقات دا مطالعه کیږي د غین وروسته بیا دا ډیزاین کیږي. فعلا د پل د جوړولو په خاطر باندې د سروې کار روان دی. دغه دواړه پلونه په غاول سر کې هم په پاکستانیانو چې دوی به جوړ کړی وای خو متاسفانه چې هغوی کار پرې خوده تر اوسه پورې دوی خپل کار ته حاضر شوي نه دي. کنه دا دواړه پلونه د پاکستان د حکومت د تعهداتو جملې سره دی چې دا دواړه پلونه مخکنی پلان باید دوباره دوی رغولی وای.
و موریدل چې په ننګرهار کې د سراچی د نړیدلې پل پر سر خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې د فوایدامې ریاست د دې پل د جوړولو لپاره لازمې هڅې نه دي کړې. وړاندې په خبرونه کې د هلمند د خانشین د ولسوالۍ له شکایتونو مو هم خبرو. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکوشو عزیزان د لټې پروګرام ځای شوی دی. خو اوس څلور نیمو بجو نه دوه دقیقې هم اوښتې دي. بیا هم فرشته جلال زی ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي راتلونکي میلادي میاشت په جاپان کې د افغانستان او پاکستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي د اختطاف کوونکو وډل چې په کابل کې د ولسی جرګې د وکیل هلال الدین هلال د تشتولو هڅه کوله ونیول سو. د عامه روغتیا وزارت وایي د راتلونکي شنبه له ورځې په ټول هیواد کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزړن د واکسین کمپاین پیل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په غزنی کې د وسلوالو مخالفینو په ورکتي حمله کې وښتنه ملکی کسان مړه او زخمیان دي. متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د بیا کتنې په دوام نن په امنیتي چارو کې خپل لوړ رتبه سلاکارانو سره ګوري. نن په افغانستان کې د جګړې د پایل نه هم کلیزه ده. د 2001 کال د اکتوبر پر اومه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حمله په جواب کې د طالبانو د رژیم د راپورټولو لپاره دغه پوځي عملیات پیل شوی و. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له متحدو ایالاتو د پاکستان افغانستان او په عمومي ډول د جنوبي اسیا له ثبات او اقتصادي ودې سره د مرستې د اوږدمهاله تعهد غوښتنه کړې ده. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په ژنیو کې د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ د تیرې اونۍ خبرې د پرمختګ یو ګام بولي. د روسیې د وژل شوی ژورنالیست انا پولیتکوفسکایا کورنۍ او دوستان د هغه د وژل کېدو د دریم تلین په مناسبت نن په مسکو کې لاریون کوي. او د سشکال لپاره د نوبل د کیمیا جایزه د دوو امریکایي او یو اسرائیلي ساينس پوه درې کسیز ګروپ ته ورکړسوه.
تاسو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو منځنیو څپو سربیره په لوی ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدی شي. وړاندې په خبرونه کې د هلمند خانشین ولسوالۍ د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه راپور لرو. خو له هغه مخکې دوه سیمه ییزې موضوع په داسې حال کې چې نړۍ یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام پر سر تاوده بحثونه پیل کړي او د نویو بندیزونو امکان ته هم اشارې کیږي، افغان حکومت وایي ایران د نړیوالې ټولنې یو د یو غړي په توګه حق لري چې سوله ییز اټومي انرژي ولري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد ظاهر فقیری سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وان خغل احمد ظاهر فقیری په دې ورځو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه البته په نړیواله کچه باندې بحثونه تاوده شوې دي، په خپل د افغانستان حکومت په دې ارتباط باندې کوم ځانګړی نظر لري؟
د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دې باور دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د نړیواله ټولنې یو استازي دي او د یو استازي په صفت حق لري چې د نورو هیوادونو په شان د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې او د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د موازینو سره سم کولای شي چې سوله ییزه ټکنالوژي ترلاسه کړي، لکه څنګه چې هم د اټومي آژانس د نړیوال سازمان په رپورټونو کې ویل کیږي د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي نړیوال آژانس استازه ته اجازه ورکړې ده چې د ایران د اټومي مراکز څخه لیدنه وکړي. نو موږ په دې باور یو چې د ایران دا اقدام چې د اټومي آژانس استازه ته اجازه ورکړي ده چې د مراکز څخه چې په قوم کې دي لیدنه کتنه وکړي، نو موږ په دې باور یو چې دا ډېر یو ډېر مهمه او سمه اقدام ده چې ایران اخیستی ده.
ښاغلی فقیری، البته په نړیواله کچه باندې داسې اندېښنې ښودل کېږي چې ګواکې ایران هڅه کوي چې اټومي وسله جوړه کړي، اټومي بم جوړ کړي، په خپله افغان حکومت د ایران د یو ګاونډي په توګه باندې داسې څه اندېښنه لري که څنګه؟
زموږ باور دا دی چې دا تفاوت د نظریات تفاوت لیدنې په دغه رابطه کې پر آیت د مشروع حق د ایران سره سم چې ان حل شي او ایران یو سلحامیز اټومي ټکنالوژي ته چې د سیمه په نفع ده ترلاسه کړي، یعنی سلحامیز اټومي ټکنالوژي، او دا اختلاف نظرها حل شي.
البته په اوس ورځو کې داسې بحثونه روان دي او ممکن په ایران باندې د ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا لخوا د ایران د اټومي پروګرام په سر نوي بندیزونه ولګول شي. په خپل افغانستان د نړیوال ټولنې د وغړي او په عین زمان کې د امریکا او د لیدوزه هیوادونو د متحد په توګه آیا دغه بندیزونه به ملاتړ وکړي که څنګه؟
موږ په دې باور یو سیاو سل بیا هم په دې ټینګار کوم چې موږ په دې باور یو چې دا تفاوت نظرها د ایران د مشروع حق سره سم حل شي او د ایران د سلحامیز اټومي انرژي ته لاسرسی د منطقه په سود دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیری و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د افغانستان د حکومت دریځ څرګندوه. د افغانستان حکومت وایي چې د ایران د یو نړیوال ټولنې د یو غړي په توګه حق لري چې سوله ییزه اټومي انرژي ولري، خو ډیر بهرني نړیوال هیوادونه البته وښي د امریکا په مشرۍ د هغه متحدین شک کوي چې ایران د اټومي د سولیز اټومي پروګرام تر سیوریلاند د اټومي وسلو جوړولو پروګرام ته دوام ورکوي. د سیمې د بل اټومي طاقت لرونکي هند او د امریکا د اړیکو په اړه ویل شوی یو امریکایي مقام ویلي چې امریکایي او هندي ځواکونه به روانه میاشت کې پراخ ګډ تطبیقات پیل کړي. دا تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دې دواړو اټومي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. په دې اړه فریده هوډ سیفي له تفصیل سره.
په آرام سمندر کې د امریکایي ځواکونو قمندان ډګر جنرال بنیامین میکسون ویل 200 امریکایي عسکر او 10 ضربتي زغریوال موټر په دې تطبیقاتو کې برخه اخلي. د عملیات د یود ابیاس په نامه یادیږي چې په هندي ژبه کې د جګړې لپاره د تمرین او تیاری معنا لري. دا تمرینونه راتلونکي اونۍ د نوې ډیلی په جنوب کې د بابیانا په سیمه کې پیل کیږي او د روانه میاشتې تر پایه به دوام وکړي. هند د 1990 لسیزې تر پایله پورې چې پخوانی شوروي اتحاد سقوط وکړ له مسکو سره نږدې پوځي اړیکې درلودل، خو اوس له واشنګټن سره د اړیکو د پراختیا او پخېدو په لټه کې دی. واشنګټن هم هڅه کوي چې له پاکستان سره د اوږدې مودې پوځي اړیکو کې تعدل وساتي. جنرال میکسون ویل کله چې موږ په دې پیړۍ کې آرام سمندر ته نظر اچوو، هغه لوی لوبغاړي چې موږ یې لیدلې شو په یقین سره چې هند، اندونیسیا او چین دی. د هند او امریکا ځواکونه به د سترایکر ډوله یا د امریکایي ضربتي زغریوال په دې تطبیقاتو کې چې ورته هندي زغریوال به هم پکې شامل وي یو ځای تمرین وکړي. د هند او امریکا پوځ په تیرو کلونو کې یوازې ګډ نظري تطبیقات درلودل. د لومړي ځل دی چې د امریکا سترایکر یا ضربتي اته تایر لرونکي زغریوال پر عراق او افغانستان سربیره بل ځای ته استول کیږي. د هند پوزیانو د زغریوال ګاډو سره چې په ماشین ګنو راکټ اندازونو او توپونو سنبال دي او په ساعت کې تر 30 کیلومتر پورې واټن وهلی شي ډیره علاقه مندي خودلې ده. ډګر جنرال بنیامین میکسون وایي د دې تطبیقاتو هدف دا نه دی چې د دې ډول زغریوال خرڅلاو په هند کې رواج شي، خو هغه زیاته کړه چې د هغو بریالیتوبونو په نظر کې نیولو سره چې امریکا د دې زغریوال ګاډو د درلودلو له امله لرلی، د تعجب وړ نه ده چې یاد شوي زغریوال به د هند د پوځیانو لپاره په زړه پورې وي. ډګر جنرال میکسون وایي د تطبیقات په ممبای کې تر تروریستي حملو وروسته طرح شوي وو، خو د پیښې په سیمه کې د تروریزم پر ضد د سیمې له هیوادونو سره د امریکا همکاري نوره هم جوته کړه.
د امریکایي او هندي پوځونو د ګډو پراخو تطبیقاتو په اړه مو واورېدل چې ټاکل شوې ده ډېر ژر پیل شي. او اوس هم بیرته د افغانستان موضوعاتو ته راګرځو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ د شکایتونو په اړه راپور لرو. دوی له ډېرو ناخوالو سر ټکوي. دوی خپلې ستونزې د البته خانشین ولسوالۍ اوسېدونکو خپلې ستونزې د ولسوالۍ ته د هلمند والي ته د تګ په مهال څرګندې کړې دي. زموږ خبریال په اړه راپور لري.
د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په تیرو دیرشو کلونو کې د دوی د اوبو لګولو، روغتیا او نورې چارې سختې وړاندې شوي دي. دوی د هلمند والي ته شکایت وکړ چې پراخې کرنیزې ځمکې لري خو د اوبو د یوه نامنظم سیستم له امله کرلی نسي. دوی د پرزون یا سلخیزو سیمو له پروګرام نه هم شکایت وکړ چې د دوی په خبره تخمونه ورته ناوخته رسېدلي دي او د دوی اکثرو کروندګرو کوکنار کرلی دي.
نو بهتر دا د والي سا دا منطقه دا ولسوالي تا ولیدله چې د دولت په یو ګوښه کنار کې پرته ده. دا نه یوازې ستا د ولایت په دور کې بلکې د امیر عبدالرحمن خان او امان الله خان د وخت څخه دې ولسوالۍ ته خدمت نه دی سو. نو اوس والي صاحب هغه نور خبرې چې موږ تا ته کوو منطقه تا په خپل سترګو ولیدله چې صحت نه وي. دا دنیا چې ګرده یو سړي ته ورکې دا څه کوي؟ شبخانه نه لرو چې علم نه وي. انسان و دا حیوان فرق چیش دی لکه دا جنابی کاجی صاحب چې وفرمایي دا مکتب داسې مکتب موږ غواړو چې پر څنګ یې شرعي دغه مدرسان جوړه کړه یا دوی ته په یو ځای جوړ کړه اوقات د تعلیم و دواړو ته په یو وخت باندې ورلر واسته شي. موږ ستاسې تر نغده تیرو موږ سره په جنس مرسته وکړه ماشین آلات زراعتي راکړي. والي صاحب موږ هم پېژنو چې دا تاریخ بد بوټی دي او موږ هم قسم دی که پیدا پر اخیستې ده یو ورته چې مرسته د دې منطقې سره وکړه بیا ووایه چې تاریخ مکړه.
د خانشین پولیسوالۍ کې یو شمېر کسان په دې خوشحاله دي چې کارونه ورته پیدا سوي دي، خو د دولت له لورې په شروع سوو کارونو باندې زیات خلک نه دي خبر. که څه هم د خانشین ولسوال مسعود بلوچ وایي د خلکو لپاره یې د ځینو لویو ویالو د پاکولو کارونه پیل کړي دي، خو زیات اوسېدونکي یې د نورو کارونو غوښتنه هم کوي. په خانشین کې روغتیایي ستونزو د هر سړي ملامته کړې ده. یو مامره سړي چې د نوم د اخیستلو نه یې ډډه کول، ماشوم زوی په غېږ کې و، د ازادي راډیو ته وویل د روغتیایي ستونزو سره سخت لاس او ګریوان یو. دی وایي د خپل زوی لپاره د 1500 افغانیو په لګښت یوه نسخه په 2000 کلدار پیرودلې ده چې دی خپل مجبوریت بولي. وایي دولت په دې اړه جدي پاملرنه وکړي.
تر اوسه نه دی راغلی. یو باری کلینیک راغلی دی په کته مشکل په بربر هغه ډاکټر نه پوهېږي. غواړو دولت څخه څه چې په ډاکټر راوځي په کلینیک راتلوي. دا مې په دې کې صاحب ما نه یو سړی ډاکټر دی دغه معاینات یې درلودې په دغه ولسوالۍ کې بل معاینات نه و. ما به ولې دی دغه معاینات اوس معاینات سره هم څه ناشته
دا زوی دی د چشم مرزي
د مدریامه د زیر صاحب بلې دا هغه د تکمن د بوزور کلدار او دوام واخت ګران اوسه مجبور یې څوک چیرې بلاسم یعنی د شرکت څخه په 15 درم نسم تللی دلته ته مجبور یې څوک ګران د کارزان خو زبیر نه سم بلې نو خو سره کور بغت کلینیک دی یعنی و 2000 کما سره بر کلینیک ماته 1500 روپیه واخت.
د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې وړاندې ترې چې د پورزون یا سلخیزو سیمو اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سري ورته ورسېږي د دوی اکثریتو کوکنار کرلې دي.
د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ د اوسېدونکو د شکایتونو په اړه مو راپور واورید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هلمند او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په شوو عملیاتو کې د نشه یي موادو په خلاف د مبارزې پولیس توانېدلي و زیات اندازه نشه یي مواد ونیسي او د هیروینو یو شمېر فابریکې له منځه یوسي. په دې اړه مو راپور درلوده خو وخت ورته پاتې نه شو. په بله خپرونه کې اورېدلی شئ. او اوس هم د ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټرې پروګرام د خپرېدو وار دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو دا بیا هم د ورکو شو عزیزانو د پروګرام ور را ورسید. دا هغه پروګرام د چرته چې تاسو خپل ورکو شو عزیزان او دوستان لټوي. درانو اوریدونکو محترمو دوستانو، دغه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. کله تاسو هم څوک ورک وی او خپل ورک شوی عزیز لټوي، نو دغه پروګرام تر پای له ما سره واوري. د ازادۍ رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو د ازادي راډیو مینوالو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته واګیاست. د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي. مونږ هڅه کوو چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو په پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. ګرانو دوستانو، که غواړئ چې خپل ټول تلیفوني پیغامونه واورئ، چیرته چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، نو ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ. هلته به تاسو ټول خپل هغه پیغامونه واوري چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې له دغې لارې نه د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. نو ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
زه محمد امین د میر افغان زوی د فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ د چرای د زړه د کلی څخه خبرې کوم. زما د کاکا زوی چې نوم یې اختر د شیرین اکا بدغسی زوی دی، د دې میاشتې کېږي چې ناخبره د کوره وتلی او عمر یې هم 13 کاله دی. که چیرې دی زموږ غږ اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي: 0 1 1 0 9 1 1. بیا نمبر تکراروم: 0 1 1 1 0 9 1 1.
سلام علیکم، زه شیرزمان د بغلان ولایت مسجدون تای ولایت بغلان ولسوالی پل خمری کله اوسه خیر لما ورور د عبدالصمد په نامه قنده ولایت تاتلس کا وکی ستلا د وخت نه درک دا که چې څوک د ما پیغام اوري او دې چې واره ما ته زنګ وي 0 1 1 6 9 1 1 1
درس او اته اته وی وبامه. سلام علیکم، زه شیر محمد خبره کوم د کوټه څخه. موږ یو درې الکان دي، په نامه یو د خانم دی، یو د عبدالعدی نمیږي، ګل امین الله نمیږي، د کندوز د ولایت څخه راوتل دي. تر اوسه هیڅ درک نشته، یا دې په خپل دغه موږ आवाज اوري، نو موږ ته دې په دغه شمیره ټلیفون وکړي: 0 3 3 3 5 9 6. وسلام.
السلام علیکم، زه احمد الله د پښتون آباد کوټې د منان چوک د اجمیر باندې ګرلی څخه خبرې کوم. زما یو اخ شي ورته تقریبا 14 کاله کېږي، کور ډېر پسې پریشانه دي. هر چاته معلومات وي، نوم یې علی احمد دی، د پلار نوم یې سردار محمد نانوای دی، د نیکه نوم یې عطا محمد دی. هر چاته یې پته وي، موږ ته چې پر دغه ټلیفون باندې اطلاع راکړي. کور دې ډېر ودان وي. د ټلیفون نمبر زما دی: 0 3 5 3 4 3 4 3 10. ټلیفون نمبر یې واري بیا: 0 3 5 3 4 3 10. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه دادا دی رادیو کار کوم کو تاسو. السلام علیکم، زما نوم دی سمیلا دمور متیلان میګی پیران په شهرا سر کې نظر کا شو دی. د پلار نوم دی نور عالم، ولایت لغمان او رساله علی شان. نس نس کما سلور کال شل دی قدمه فل د आवाज اوري، یا کد نور یار دوستان आवाज اوري. په دې ټلیفون شماره دی مونږ ته خبر را کې 0 3 3 5 10 10 1 1 5. السلام په مخه.
دغه یو نفر د امیرجان په نامه چې د دلبر کازی دی، د چرا د کلي د فراه ولایت ګلستان د ولسوالۍ. ډېر وخت کېږي چې ورک دی، د دغه په هکله که څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
زما یو ورور دی چې نیم دی او دی وزی نیمې نرخمان دی د بل دی وخت ما دی کور افغانستان کې دی زه خپل فلال د کراچۍ سره ستاسو سره خبره کوم زما نوم شریف لا دی چیرې چې زه پاک یو څوک معلومات ولري یا بل پاک معلومات مشتراکي نو د ټلیفون په دغه شمېره مفته رنګ وي 0308 9 8 9 1.
السلام علیکم زمر سلیم دی تګل سوالینه خبر کوم یو کس د میرویس په نامه د ابراهیم زوی د کنړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی مور یې زموږ په کور کې ورته انتظار باشه دا څو کلو راشي ورک دی او لادرکه دی که هر ځای کې زموږ اواز اوري پیغام هم اوري د دغه شمارې سره دې تماس ونیسي 0-295-83-30.
الو السلام علیکم، زه محمد نبی د بلوچستان د پښنه څخه خبره کوم. زما یو کال د 15 کال کیږي چې په ایران کې ورک دی. که څوک په دغه لپاره معلومات لري موږ د په دغه نمبر ته ټلیفون وکړي 0-1-300-1-300. السلام په احترام.
تاسی د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
هلو، زه احمد کریم انګار د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نکلای صدین د کلی اوسیدونکی چې د ایران د کازین څخه تاسو ته خبرې کوم. د مایو ماما چې نوم یې امین الله او د پلار نوم یې ابو خان او د ورور نوم یې بسم الله او د لکیم دی او تل اس کال کې چې د موږ څخه مبارکه دی چې هر څه د په حق له معلومات لري نو موږ ته په دې نمبر زنګ وایي. د ما د ایران د ټلیفون نمبر 2-0-9-9-9-9-3-9-3. زموږ د افغانستان نمبر 0-2-2-8-2-9-2.
زادو ستار د ننګرهار ولایت د کوټو ولسوالۍ ته سره خبرې کوم. زما یو ورور چې پړوک نومېږي نه تقریبا 8 کاله مخکې د کور نه بېزاره که شوی دی. که پړوک په خپله زما دا اواز اوري او یا د دې یا دوست دا اواز اوري مهرباني دی وکړي پر دې نمبر زموږ سره تماس ونیسي. د افغانستان کوډ نمبر 0-0-3-9-9-9-2-2-8. ټلیفون یو ځل بیا تکراروم 0-0-3-9-9-9-9-2-2-8. والسلام ازادي راډیو زنده‌باد.
زمو سخن زابل ولایت خاکران ولسوالۍ د ګرانې کلی اوسېدونکی یم. زما د یو انډیوال لکه ملتان لکه غازی لکه ګلاب ورک دی. که چېرې پیدا شو وزارت کول ما ته د بلې شماره زنګ ووهي 0-0-16-16-12-9-5-8.
الو السلام علیکم، زه محمد الله باوري د کندهار د ولایت شولي کوټ ولسوالۍ د باختر اشکزو اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی چې په نامه د امان الله نومېږي. د عبدالصمد خان په کیر زوی دی، د باختر اوسېدونکی دی. دا د 14-14 کاله کېږي چې ورک دی. څوک د په اړه معلومات ولري د ټلیفون پر دغه شمېرو دې موږ ته تماس ونیسي. او یو ورور یو مې ماما دی چې باز محمد نومېږي. د انزابدین په کیر زوی دی. هم دا 15 کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادرکه دی. نو دوی اوس وایي چې موږ د اصفهان په لوی زندان کې بندیان یو. دوی بندیان دي په دغه خطنه چې د اصفهان د زندانه سره وځي پر دغه د خپل نمبر یا د ټلیفون نمبر یې یا عکس باندې ووایي. اوس دوی نمبرونه نشته، پر عکس پر خطه باندې د دوی نمبر نشته. خلک موږ ته وایي چې دا نه دی شوي. نو دوی یا د ټلیفون نمبر ووایي او یا د خپل عکس دغه چې وسلام. سلام علیکم.
هلو، زه مولوی جان احمد د لوګر د ولایت د مصادق کلا اوسېدونکی. د موږ د ترور زوی رحیم، د ملا مبین زوی، د متخیلو د کلي اوسېدونکی، د لوګر د پل عالم سره نږدې تخ ده. د یو نیم کال کېږي چې ورک ده. په اعصابو کې هم لږ مرض لري، چرس هم وي او کور یې ډېر ورته اندېښمن ده. که څوک د دغه په هکله معلومات لري په دغه نمبر باندې دې موږ ته زنګ ووایي. الله به ډېر اجرونه ورکړي. اته اتیا سلور ایا او سوا سلور نگی شمارا دا تکرارم سپر ایا اته اتیا سلور ایا او سوا سلور نگی و سلام و دیر احترام.
السلام علیکم زمان لاده کندهار د ولایت مرط ولسوالی د بخیرزو د میاند کلی اوسیدونکو د ازادي د لړۍ څخه کوم څخه دا هیله لرم او د دې ډیره شکریا ادا کوم چې موږ سامانونه نشي زموږ یو عزیز چې د نکیبله نامه دی د ملنګ قاضي دی او د حیات الله او د حمد الله ورته دی اتلس کاله کې سناداره کوي کدی په اعلان خپل اوري او یا بل څه د فعال معلومات لري نو موږ دې په دغه شمه زنګ وی سپر درې سو پنځه څلوېښت اتیا یو شپږ شپږ سو دوه پنځوس.
زه عبدالرحیم دم ساکلای څخه خبرې کوم د جه خال د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور عبدالحی نومېږي درې کاله کېږي چې ورک دی. که دی زما غږ اوري یا د معلومات یو څوک لري په عمر هم پنځه دېرش کلن دی موږ ته دې په دغه لمبر ټلیفون وکړي سپر شل اتویش پنځوس یو سل اتاویا سپر شل اتویش پنځوس یو سل اتاویا وسلام.
زه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د اتکزو د کلي یم. زما نوم عبدالسلام ده. پیلن مې کور په کندهار کښې په جړۍ ولسوالۍ کښې ده. زه پیلن په ایران کښې د مسافرۍ شپې ورځې سفا کوم. زما یو د اکا زوی ده چې نوم یې محمد ناصر ده. د ده د زوی نوم روشان ده. دا لس کاله کېږي چې د خپله کوره نادرکه ده یا که دوی په خپله دا اعلان اروي یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري تر دوه ټلیفون شماره دې ما سره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شماره ده صفر نو سوه نوزده شست سد بیستو یک بیستو اپ سی او چار. بله شماره مې ده په افغانستان کښې صفر اویا یو اتیا یویس درې سوه دوه اویا.
زه سید رسول د سعودي عرب مدینې منورې ښار نه تاسو ته مخاطب یم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زما یو ماما دی چې د نن نه اوویس کاله د کور نه نادرکه شوی دی او د ده نوم دی پادشاه میر او د پلار نوم یې د مجک او د نیکه نوم یې د والک په قوم خروټی او په دې نمبرو دې موږ سره تماس ونیسي. البته د سعودي عرب د کوډ نمبر او د موبایل نمبر مسلسل درته وایم صفر صفر نه شپږ شپږ پنځه درې دوه اته دوه نه نه صفر یو. د موبایل نمبر یو ځل بیا صفر صفر نه شپږ شپږ پنځه درې دوه اته دوه نه نه صفر یو. عمر تقریبا د پنځه پنځوسو کالو دی. زه د هغه د خور زوی یم او هغه زما ماما دی او موږ ته ډېر یادېږي او موږ پرې ډېر مطمئن یو. نور وسلام ستاسو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالقادر د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما وراره محمد سلام د عبدالشکور زوی درې میاشتې کېږي په کوره تللی دی. که دی زما غږ اوري خپل کور ته دې راشي او یا د ده په هکله به چا ته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه څلور اووه اته درې شپږ څلور. او که چېرې دی بندي وي یا مفسس وي هر ځای وي موږ ته دې زنګ ووهي چې موږ درته روپۍ ورورسوو او یا دی د وهم د څخه د خپل کور ته نشي راتلی بې کوم وهم ترسه دې خپل کور ته راشي. وسلام.
زه سید رسول د سعودي عرب مدینې منورې ښار نه تاسو ته مخاطب یم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زما یو ماما دی چې د نن نه اوویس کاله د کور نه نادرکه شوی دی او د ده نوم دی پادشاه میر او د پلار نوم یې د مجک او د نیکه نوم یې د والک په قوم خروټی او په دې نمبرو دې موږ سره تماس ونیسي. البته د سعودي عرب د کوډ نمبر او د موبایل نمبر مسلسل درته وایم صفر صفر نه شپږ شپږ پنځه درې دوه اته دوه نه نه صفر یو. د موبایل نمبر یو ځل بیا صفر صفر نه شپږ شپږ پنځه درې دوه اته دوه نه نه صفر یو. عمر تقریبا د پنځه پنځوسو کالو دی. زه د هغه د خور زوی یم او هغه زما ماما دی او موږ ته ډېر یادېږي او موږ پرې ډېر مطمئن یو. نور وسلام ستاسو نه ډېره ډېره مننه.
الو السلام علیکم. زه محمد لایک وردګ د میدان وردګو د ولایت د بندي سکت ولسوالۍ د نږدی کلي معرفو بخیلو اوسېدونکی یم. د ما یو تری چې د همایون په نامه او په ماین باندې مشهور ده، شپږ کاله کېږي له کوره بېدرکه شوی ده. که چاته یې پته وي، موږ ته د ایران ته په دغه شمېره تلیفون راوکړي: 298-915-960-38-22.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00-422-14-45. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، په دې هیله چې په نننۍ پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ملټوئ. د نن ورځې پروګرام هم دومره، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر